د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې مزابوري وال کاکړ هر کله کوم وخت د ماسپښین یو بجسو په دې یو ساعت خبرونه کې هم د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو او همداسې به د خبرونې په دویم نامه کې تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو. خو تر دې هر څه وړاندې به د خبرونه له شاهین بنیر څخه واورو.
ستړي مشه ډومبه د دې وخت مهم خبرونه. پاکستان په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده در روان کال تر مارچ میاشتې غځولې ده. د شمالي وزیرستان سوداګرانو ګواښ کړی چې که حکومت ورسره د بازارونو په بیا ودانۍ کې مشوره نه کوي نو دوی به احتجاج کوي. او د امریکا او روسیې بهرنیو چارو وزیران نن په جنیوا کې د شام شخړې پر هواري خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. پاکستان په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده در روان کال تر مارچ میاشتې غځولې ده. دا پریکړه نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې وشوه. غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم وویل افغان کډوال زموږ میلمانه دي او د دوی د ستنېدو لپاره به داسې پلان جوړوي چې د پولې دواړو خواوو خلکو په ذهنونو کې څه منفي تاثر رانه شي. وزیر اعظم د سفران وزیر ته هدایت ورکړ چې د افغان کډوالو د ستنېدو سره د تړلو ستونزو په اړه د افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د کابینې په غونډه کې د دی امیر باشا ډیم لپاره د مالی پنګو د جاري کولو منظوري هم ورکړل شوه. غونډې پریکړه وکړه چې د ډیم نه اغیزمنو خلکو ته به معاوضه ورکړي. د شمالي وزیرستان سوداګرانو او کاروباریانو ټولنو پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د کاروبارونو بیا بادې لپاره د ورسره مشوره وکړي. دوی تیر مازدیګر د پېښور خبریالانو په مرکز کې ګواښ وکړ چې که حکومت یې غوښتنه نه مني نو دوی به احتجاج پیل کړي. د میرام شاه او میرعلي د ځمکو او جدادونو ټولنې مشر جمال الدین تر خبري غونډو وروسته مشال لډو ته وویل حکومت د خلکو د ځمکو ویش او حد نه پیژني او په دې توګه دوی ته بدی جوړي.
زده یم زکه بچایو متد اینچ اینچ پاتا لگیجی کوچ گورنمنٹ د مو سرا په مشوره شي. نو شریف ویلی دی، راحل شریف ویلی دی، گورنر ویلی دی او منیسٹر ویلی دی سپران ولا چې میش به کبایل خوشولوی دا حکومت په کیر شي جنگ جوړ شو. میش دا ویای چې کار دا بانکو او میش دا په اعتماد شو اوخلی.
د پېټرول پمپونو ټولنې مشر رقیب ګل ویل حکومت دې د ړنګو کړل شو پمپونو تاوان ورکړي. د زیاته کړه چې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان له 1500 څخه یو کم شپېته پمپونه ړنګ کړل شوي دي. حکومت وایي په میرام شاه او میرعلي کې ړنګ کړل شوي مارکیټونه بیا رغوي او مالکانو ته سپاري. په پېښور کې د افغان کډوالو ریاست مشر وایي د افغانانو ستنولو له کمپاین سره سم تر اوسه 90,000 کسان هیواد ته ستانه شوي دي. عبدالحمید جرلی تیر مازیګر مشال لیډو ته ویل په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو ته په کتو یې د خپل وطن ګل وطن په نوم کمپاین پیل کړی دی.
د پولیسو زورونه، د تورخم بوستنه معاملات او هم هغه چې په داخل افغانستان کې کم سہولتونه ورکول کېږي یا ژوند هغه ته د مهاجرینو یو څه اندازه د هغو نه خبرم نو په دې اساس موږ د ګل وطن خپل وطن پروګرام تر شروع کړو تر څو چې مهاجرین وکولی شي افغانستان ته لاړ شي.
جلیلی ویل کډوال ورسره رابطه کوي او دوی ورسره افغانستان ته په ستنېدو کې مرسته کوي. د زیاته کړه له ټولو ستنېدونکو افغان کډوالو سره مالی مرستې هم کوي. د روزګان ولایتي چارواکو په مرکز ترینکوټ کې له اویا څخه د زیاتو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. د روزګان امنیه قماندان جنرال محمد ویس سمیم بیګام مشال لیډو ته وویل تېره ورځ وسلوالو په ترینکوټ برید کړی و. د ده په خبره تر نښتو وروسته وسلوال له ولایتي مرکزه شاوخوا سیمو ته وتښتېدل. ده وویل په وژل شوو کې یو شمېر قماندانان هم شامل دي.
د دشمن 9 نفر تلفات لري، په دې کې 8 نفر ډیر غټ سر ګروپانه چې وی د تور خالد په نامه باندې هلمند سره غلی او یو ملا شریف الدین په نامه، ملا سات محمد په نامه باندې، بل مولوی عرب په نامه باندې. دې پلان دار کوم چې په تلور سات کې به چې ترینکوټ شهر ته داخل شي او غځي به چې ونیسي.
سمیم ویل د ترینکوټ امنیتی وزه اوس خوشوې ده. وسلوالو طالبانو د مرجوب لپاړه لسنه دی ویلې. دا خبره تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په جنیوا کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره ویلي چې پر داسې یو سیاسي توافق ورسره خبرې وکړي چې د شام شخړه پای ته ورسول شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی بیګا په یو بیان کې وویل دواړه مشران به په شام کې د تاوتریخوالي کمولو، شامي وګړو ته د بشري مرستو پراخولو او د کورنۍ جګړې پای لپاره د اړین سیاسي حل لوري ته د پرمختګ پر موضوعاتو خبرې کوي. دا بیان تر هغې وروسته خپور شو چې روسیو دولتي رسنیو د دوړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د لیدو خبر ورکړه. تر دې مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت یو بل ویان مارک ټونر خبریالانو ته ویلي وو چې د واشنگتن په باور دا مهمه نه ده چې کیری دی لاړ شي او له لاروپ سره دی وویني. د ډیموکرات ګوند لخوا د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو نوماندی هیلری کلینټن پر خپل ریپبلیکن سیال ډونلډ ټرمپ سخت انتقاد کړی دی چې ولې هغه د روسیې ولسمشر ستاینه کړې ده. نوموړی بیګا وویل د ټرمپ لخوا د روسیې ولسمشر ستاینه بې عزتي او یرونکی کار دی. تر دې یو ورځ مخکې دواړه نوماندان په یو امنیتي غونډه کې سره مخامخ شول او له بهرنیو چارو سره پر تړلو هغه ننګونو یې خبرې وکړې چې امریکا ورسره مخامخ ده. په هغه مباحثه کې ټرمپ پر ولسمشر باراک اوباما انتقاد وکړ او یو ځل بیا یې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه وکړه. او د جنوبي کوریا موسمیاتو اداره وایي نن سهار په شمالي کوریا کې زلزلې ته ورته یوه پیښه ښایي اټمي ازموینه وي. د امریکا ازمک پوهنې سروې ادارې ویلي دي د شمالي کوریا د اټمي تجربې له ځای سره د راغلي زلزلې زور 15.3 و. پیانګیانګ په جنوري کې په هغه سیمه کې خپل څلورم ایټمي ازموینه کړې وه. امریکایي ادارې وویل زلزلې ته ورته پیښه ښایي 14 وي او زلزله د ځمکې پر سطح محسوسه شوې ده. په طبیعي یا قدرتي توګه زلزله د ځمکې تر سطح لاندې راځي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
نن ته جمعې پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او په 105 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 138 روپۍ 50 پیسې او په 109 روپۍ شل پیسې. یو یورو په 114 روپۍ 50 پیسې او په 111 روپۍ لس پیسې. د متحده عرب امارات درهم 23 روپۍ 10 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ شپېته پیسې او په 20 روپۍ 80 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ لور 50 پیسې او په 1 روپۍ شپږ 50 پیسې. او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ د پیښور په یو نیمځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 15، بنو کې 24 او 22 او کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې شاهین بنیری او سراج زهیر وړاندې کول. د قبایلی سیمو د راتلونکي په اړه د اصلاحاتي کمیټي رپورت قومي اسمبلی ته وړاندې شوی. بل پلو پاکستانی حکومت په دې ملک کې د افغان کډوالو د میشت کېدو موده غځولې ده. په پېښور کې د افغان کډوالو ریاست ویلي چې له یوې نوې کمپاین سره یې سږ کال شاوخوا 9000 کډوال ستانه کړی دی. لنن د خبر او تیرا ځینو سیمو ته د بیکوره کړل سوی او ستنېدو بهیر پیل سوی.
کلی وران دی، بهر پراته یو، راشن نشته، سهولت نشته، مزدوری نشته.
په خبر پښتونخوا کې فعالان وایي د ټولو ماشومان به درکه کېدو په اړه دی پولیس ته وایي.
د دې لپاره یو خپل سل دی د پېښور پولیس په ګلبهار کې تابل شوی.
افغانانو پر افغانانو غږ کړی چې د سولې لپاره دی کار وکړي.
افغانان نره په دا جنگونو کې او په دې شینو لاس واخلي سولې لپاره کار وکړي.
د دې هر څاورې دوه تل مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده چې د قبایلي سیمو د عیني حیثیت په اړه د اصلاحاتي کمیټي رپورټ د دې کمیټې مشر سرتاج عزیز قومي اسمبلی ته وړاندې کړی او پر دې باندې خبرې هم کړې دي. بل پلو د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې کابینې د افغان کډوالو د راتلونکي په اړه یو پریکړه کړې ده. د دواړو په اړه له اسلام آباد رفعت انجم را سره ده. رفعت انجم، کلمړی د قبایلي سیمو د مسلې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
جی د نن په کمی سملې کې چې کوم نه د فاټا اصلاحاتي کمیټه چې کوم ریپورت واغه پیش کړ شو نن په دې ریپورت باندې بحث کیږي دینه پس سم اهم یا فیصله چې کوم دی هغه مخه ته راځي دا ریپورت دی د وزیر اعظم مشیر ستاج عزیز د خارجه چارو مشیر چې کوم نه ستاج عزیز هغه وړاندې کو په دې کې ستاج عزیز ایوان د دوه چې کمیټه ته فاټا د اصلاحاتو لپاره سلور نقطې ورکړې شوې چې په هغه کې رومبه دا چې د فاټا چې کوم موجوده حیثیت هغه دی هم هغه شان ساتل شي دی نه علاوه د فاټا دی د ځان له صبح وګرځول شي درم چې کوم نقطه واغ دا چې فاټا دی د ګلګت بلتستان په شان د الده کې د کونسل قیام او شي او سلورم په دا چې د خیبر پختونخوا کې ورګډ کړی شي نو ستاج عزیز په دې موخه دا وایي چې د دې لپاره د فاټا اصلاحاتي کمیټه د ټولو فریقانو سره ملاقات شوې دی د یې سره مشورې کړې دي نو فریقان په دې نتیجه را رسیدلې دي چې فاټا چې دی هغه دی په خیبر پختونخوا کې چې دی ورګډ کړی شي او په دې باندې هم اتفاق هم شوی دی دین علاوه چې دی د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ هم ایوان ته خبرې اترې کې او هغه کې د فاټا اصلاحاتو په اړه دا وویل چې د فاټا اصلاحاتي کمیټه کومه ده هغه د فاټا د خلکو محرومیان لري کولو لپاره جوړه کړې شوې ده او اصلاحاتي کمیټه چې دی د اصلاحاتو مقصد چې کوم دی فاټا کې د خلکو ته د هغوی بنیادي حق او حاکمیت ورکول دي دین علاوه په دې کې سفران وزیر عبدالقادر بلوچ تام وی چې د اصلاحاتو په اړه د اصلاحاتي کمیټه تقریبا اتلس دوري کړې دي د فاټا او په دې کې یو جرګه هم شوې ده چې په کوم کې د خلکو د بنیادي کوم مطالبه ونو پاغې کې دا و چې کم کډوال د پېښور او د خیبر پختونخوا په مختلفو حصو کې ژوند کوي دي هغه دي اول واپس فاټا ته چې ولېګل شي کاګر سي دینه مخ کې چې کوم غونډه وشو د کابینې پاغې کې د ټول نه مهمه خبره دا و چې د افغان کډوال کم په پاکستان کې اوسېږي دا غي موده چې دا د 2018 مارچ میاش پورې چې دا غزول شوې ده او په دې اړه د وزیر اعظم کابینې ته دا خطاب و چې افغان کډوال دي هغه زموږ ملمانه دي او د دې د په زور استولو کم خلک هلې ځلې کوي هغه به بالکل هم هغه ته نه پرېږدي او د دې د چې کومه مسلې دي دا په اړه د سفران وزیر او د قومي ګوندونو مشرانو ته هدایت جاری کړی چې د مسلې دي د افغان کډوالو چارواکو سره په شریکه چې دی په دې خبرې اترو شو د دې سهال وروسته
ډیر مننه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال عرفات انجم او تاسو ته معلومات وړاندې کول
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان سوداګرانو او د هغوی د اتحادیو مشرانو پر حکومت ژغ کړی چې په سیمه کې د کاروباریانو بیا ودانۍ په لړ کې دی ورسره مشوره وکړي دوی تیر ورځ د پېښور د خبریالان په مرکز کې له مشال رادیو سره دا خبرې کړې دي تفصیلي غلام غوث راکوي
په پېښور پریس کلب کې د شمالي وزیرستان مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د وران شوي بازارونو او پېټرول پمپونو د بیا رغونې په عمل کې دي د ځمکې د مالکانو سره مشاورت وشي او دغه کار دی د ځمکې د مالکانو په خوخه سرته ورسول شي د میرانشاه او میرالی د پراپرټي اسوسییشن مشر جمال الدین مشال ریډیو ته وایي
زه د یو مزکه بچایو متد خپل ځکه فاته نه لګیږي کموته دې انچ پاتا لګیږي خو چې ګورنمنت د مو سره په مشوره شي نو شریف لی دی راحل شریف لی دی گورنر ویلی دی او منیسټر ویلی دی سپران ولا چې میز به کبایل خوشولوي دا کومته په کیر شي جنگ جوړ شو دا خو میز خوشول نشولی میز خو بیا په جنگ لګیا شولی میز دا وی چې کار دا بانکو او میز دا په اعتماد شو اوخلی
د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپونو د اتحادیې مشر رقیب ګل وایي چې د اوران کړې شوی پېټرول پمپونو د بیا رغونې پیسې دي مالکانو ته ورکړې شي چې هغوی په خپله دغه پمپونه بیا ودان کړي
په 65 شه ټول نر تباه دي او و پمپینا تی ا رغ را میټي خو موږ دا مطالبه کوي چې موږ ته د خپل پېټرول پمپینا آزاد شي چې موږ یې جوړ کړي او موږ ته کوم دولت یې موږ په نوم درغلی دی ا د مستر لیزي چې موږ یې جوړ کړي موږ ته دای پیسې روکو مصر کو پیسې نشته دوا دوا کروڑ وی یو یو کروڑ وی اندازا دا وکو می ظلم جتای نه کی مناسب ری پیدا روکو
مو نوم سراج دین دا د بوراخین کوم سرا د تخلی کلی سرا تعلق لرم لکه څمره سامان چې دا نن د میرم شاپو بزور شه هغه یو شان شته دا اونجا هر شی ختم شوی دی حکومت د پاکستان د حکومت نه نشته مطالبهادو چې د میشته ما هزار کړل شي او مارکیټینه د میشته په خپل ځیمند جوړ شي
د شمالي وزیرستان یو بل مشر ملک خان مرجان وایي په کار ده د پوز مشر راحیل شریف د شمالي وزیرستان د کاروباري خلکو د دې خبرې نوټس واخلي
راحیل شریف صاحب ته اپیل کو چې هغه کما فیصله کړی وي خپل فیصله دا واپس وادي کا خبر نه وي نو هغه خلکو ته دا حکم وکي چې دا دکانونه تر هغه وخت پورې بند کړي چې څو پورې زمونږ دا مارکیټو مالکانو سره دوی جرګانې وکړي او په مالکانه حقوق باندې شروع شوی نه وي
دوی په خبری کانفرنس کې حکومت له دړکه ورکړه چې کچېری د دوی د غوښتنې ونه منلې شوې نو دوی به بیا په احتجاجونو لاس پوري کوي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
په خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د تاشي مشر له پاکستانه د افغان کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ احتیاطولو لپاره د خپل وطن ګل وطن په نوم کمپاین پیل کړی دی عبدالمجید جلیلی وای د دې کمپاین په نتیجه کې تر دې دمه تر 90,000 زیات کډوال افغانستان ته ستانه کړی دی نور تفصیل په دې رپورت کې اورو
په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د تشې په نوښت له پاکستان خپل هیواد ته په خپل خوخه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ تیزولو او د غوې د هڅونې لپاره د خپل وطن ګل وطن په نامه کمپاین پیل شوی چې لا هم روان دی د کډوالو د ریاست چارواکو خپل وطن ګل وطن کمپاین تر هغه وروسته پیل کړی چې څو میاشتې مخکې پر پاک افغان سرحدي کرښه په تورخم کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ د پاکستان لخوا دروازې جوړولو له امله تاوتریخوالی رامنځته شو چې په ترڅ کې نښته وشوه او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله واوښته تر دغې پیښې وروسته په پاکستان په توګه خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوال له یو شمېر ستونزو سره مخ شو چې د پولیسو لخوا ځورول او تنګولي هم د ستونزې دي په پېښور کې د افغان کډوالو د تشې رئیس عبدالحمید جلیلی په خبرو کې د خپل وطن ګل وطن د کمپاین شروع کولو د ضرورت او د دې د ګټو په اړه وویل
2015 کې چې زمونږ د عودت اندازه وه تقریبا 2,000 کورنۍ چې افغانستان ته لاړلې په دغه اندازې سره موږ د محاسبه کړې وه چې تقریبا په 10 کلونو مهاجرینو تک هلته نیولې او دویم دا چې پاکستان کې چې روسي کم حالات مهاجرینو په ارتباط باندې راغلل اصلا مهاجرین دغه کیفیت او دغه حالاتونه هم مایوس شوي وو د پولیسو زورونه د تورخم بوستنې معاملات او هم هغه چې په داخل افغانستان کې کم سهولتونه ورکول کیږي یا ژوند هغو ته د مهاجرین یو څه اندازه د هغو نه خبرم نو په دې اساس موږ د ګل وطن خپل وطن پروګرام تر شروع کړو تر څو چې مهاجرین وکولی شي افغانستان ته لاړ شي او هلته ژوند هلته پیل کړي او الحمدلله دا کمپاین اوس کامیاب دی
نوموړی وایي چې د کمپاین تر پیلول وروسته ورسره د خیبر پختونخوا صوبې په بیلابیلو سیمو کې میشت افغان کډوال اړیکې نیسي خپل وطن ته د بیرته ستنېدا په اړه چمتووالی ښیي او دا لړۍ لا دوام لري د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې یونیسیف د وینا له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15,000 راجستر شوي افغان کډوال میشت دي خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې په دې هیواد کې پر راجستر شو افغان کډوالو سربیره همدومره غیر راجستر کډوال هم میشت دي د جلی په خبره تر را روان غټ اختر وروسته به ګڼ شمېر کډوال د همدې کمپاین لاندې خپل هیواد ته ستنې شي او زیاتوي چې دوی هڅه کوي له بیرته ستنېدونکو کډوالو سره په دې لړ کې هر ورځ مرسته وکړي سولستون سره مخ نه شي
افغانان ورونه دي پوه شي په دې معنی چې هر سهولت که دلته راځي سهولت به موقت چې هر سهولت مقابل کې اوس خپل قیمت لري نو هغه قیمت کله د افغانستان حکومت ادا کولی شي او کله هغه قیمت زمون صلاحیت نه وي په دې اساس مهاجرین دي په دې ارتباط باندې تصمیم ونیسي که نن وي او که لس کاله وروسته وي تک خو لازمي دي او ضروري دي 10 کاله دلته اوسې تر اوسه پورې دی د بنیادي هغه حقوق چې یو انسان ته دي هغه نه دي محروم دي نو دیش کال روسم په دې ارتباط باندې هیڅ ضمانت نشته نو د دې د خاطر چې خپل هویت معلوم کې د خاطر خپل حقوق معلوم کې د خاطر چې خپل اغه راتلونکو نسل ته تشخص ورکړي په دې اساس باندې ټول مهاجرو رومو ته دا وایو چې اوس د تصمیم وخت راغلی چې تصمیم ونیسو او افغانستان ته لاړ شو هر څه چې کوو د افغانستان کې شو
پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدنې قانوني مدد روان کال د جون په پای کې پوره شو چې بیا وروسته د هیواد مرکزی حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال تر پای پورې وغځوله
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې تاسو مشال ریډیو ته غوږیسته بل پلو له کراچۍ او بلوچستان وتونکي افغان کډوال وای چې دوی پولیس نه پریږدي او تنګوي د مشال ریډیو خبریال له دوی سره غږیدلی او دا رپورټ برابر کړی دی په کوم کې دا وینا ده چې پر کاډونو سربیره پولیس ځوروي
په کوټ او کراچی کې د پولیسو لخوا د هغه افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ روانه ده چې په قانوني توګه په پاکستان کې استوګنه کوي. د کراچی د سوراب ګوټ څخه د افغانستان په لور د کډې سره روان 28 کلن جمال وای چې د ماجر کار د درلودلو برسېره به پولیسو دوی تنګول.
حالات خراب پولیس سره تنګول دغه د وجرانه هغه په کارډ غوښ نه مچ تر ماجر کارډ ماجر کارډ مې چور ښکارا کې د بس نو ښه تا کوي پیسې واسه ده پیسې به رانه دغه د وجه مجراله
مستعز به خو بالکل لکه د پېښوريان څنګه دا وشته ده
ټیم مالات تیر کړه ده نه د پېښوريان دغه خراب د مش سره نه زما پیدایش حالت سره ده درش بنځه درش کارا کې چاله د مش راغلي پیدایش مې حالت سره ده کراچي کې نه دغه د وجه به دغه سره دغه د مش په جبه نه پېد مش بچ کوم جبه وای دوی خالی زیاد بالا به دوی جبه ویل اوس مزار شریف درانه زای نو سه بازار نو اغل مزار شریف راتم کرایه باندې زای نو نیولې دي
په کوټ کې ډیر سکاله تیرون کې د افغانستان د سری پول سره تړاو لرن کې تورجان وای چې پولیسو به ونیول د پیسو د خستلو وروسته به خوش کړل نو په دې وجه دوی خپل هوا ته وکړه کولو ته اړسوي دي
را روان د کوټ پولیس ته کړي د شپې چا په ولې د ورځې بیبلو د بیبلو 15000 روپۍ راځه خښنې واسمنه درلو د شریه واره را باخ کوټ کې مې ډیر شاله
څه خواري مزدوري دي کول
ریډې مې کول د افغانستان سری پول تروانی سری پول ولایت
نو آلته به څه کوو آلته کورس ته ځایمسته نسته
ځایمونسته هیڅ شي نسته بس خدای مهربان دی
خدل د پاکستان سختي کړې دی افغانستان حکومت څه کول په کار دی
مشتبه نو روزګار برای کی کورونه به جوړ کی ځای برای کی مشتبه خرچه را کی او کالو دوا چې موږ پر پښو ځان درو ما دا بیا د دوی اختیار دی
په افغانستان کې د بغلان سره تړاو لرم کوي عبدالکریم وای چې د کوټ په چشمه اچوزي کې 15 کاله تر کړی دی په دې وروستي کې پی او آر کارت د درلودلو برسېره به پولیسو دوی نه پرېښول
کومه ته څنګه ونه کارن مرسته د اصلي کارن ونه لږ څنګه د تکلیف را کول مشه دی بیا په سم مشکلات مې په ځانه په غول چې هغه مې کول یا مشتور ورس دی په مخه دي شسی دا خلک اوازی دا کراچی کم دغه کم دی په کوټه کم دغه کم دی نو مشخپل دغه سم مجبور سول مشخپل وطن ته روان یم
د پښتنو سیاسي مشرانو یو نه ل مخه د افغانانو د زورولو غند نه کړي او د حکومت څخه غوښتنه کړي و چې تر کال 2021 پورې د افغانانو ته په پاکستان کې د وسیدو اجازه ورکول سي بل خواته د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا چې پی او آر کارډ لرونکي افغانان د روان کال تر وروستي نیټ پورې په پاکستان کې د وسیدو قانوني حق لري ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
دا مشال ریډیو دا
په کبری سیمو کې د طبي ناورینونو ضد مبارزې اداره اف ډی ایم ای او د خیبر پولیټیکل انتظامی چارواکي وای امنیتي ځواکونو د باړي او تیرا یو شمیر سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. دوی وای له نن به هغو سیمو ته د بیکور کړل سو او ستنولو لړۍ پیل کړي. تفصیل فرهاد شنواری راکوي.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای او پولیټیکل چارواکي وایي د زودین زخه خیل به د 9 ستمبر نه تر 12 ستمبر پورې، ستوري خیل به د 14 ستمبر نه تر 30 ستمبر پورې، اکا خیل به د 28 ستمبر نه تر 25 ستمبر پورې ستنولای شي او دوی لپاره په ملک دین خیل او میګانو خوړ کې د ستنېدو مرکز خلاص کړای دی او دم خیل به د اکتوبر اولې نیټې نه تر وومه نیټه پوری او کمرخیل به د 8 اکتوبر نه د 12 اکتوبر پورې ستنوي او دوی لپاره په شاکس کې د لیویس په ودانه کې مرکز پرانستای دی او چې په جلوزو کډوالو کیمپ کې کوم خلک دی ردی هغه لپاره به د ستنېدو مرکز په همهغه کیمپ کې پرانستل شي. د خیبر جنسی د باړي او تیرا خلک وایي چې بدمنې او پوځي عملیاتو په وخت ډیر ځپل شوي دي او سیمه ویجاړه پرته ده. په دې حکله د باړي او تن حاجی خان پردی مشال ریډیو ته وایي
موږ له ډیر تکلیف دی کلی وران دي بهر پراته یو راشن نشته سهولت نشته مزدوري نشته همو کورونه کوز و پاس ویران دي درې کورونه زما پاس ویران دي میدان کې و درې کورونه زما دلته ویران دي باړه کې یو گھنٹہ دې ایمرجنسی ولاړ وی و تلاشیم کیږي و هیڅ قسم سہولت مله نشته دی.
او یو بلتن ملک مراد ستوري خل وی چې جګړو د ژوند بنیادی سہولتونو نه محرومه کړی دی.
سره کې ختم شوی سکولونه ختم شوی دي ماشومان به تعلیم شو به تعلیم ستر شو تقریبا چې ډېر وځپلو سکولونه چې کوم پستوري خیل کې و ختم شوی دی.
اف ڈی می او پولیټیکل چارواکي وایي چې د باډي او تیرانه بې پرشو خلکو ته به د ستنېدو په مرکزونو کې د موبایل سیم او ای ټی ایم کارت په ذریعه د یوې کورنۍ په سر 15,000 روپۍ مالی مرسته هم ورکولی شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د باډي او تیرا میدان زیاتره برخې په خپله ولکه کې اخیستې دي او اوس یې په تیرا کوکښیلو کې په راجګل غرونو کې د وسلوالو پر ضد تازه عملیات پیل کړی دی. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2,113،
15,300
او 15,200 کیلو هرتز.
په پاکستان کې د خیر شګړې ادارې ایدی فاونډیشن ویلي روان کال په خیبر پښتونخوا کې 118 ماشومان ورک شوي چې زیاتره یې موندل شوي او کورونو ته ستانه کړل شوي دي. د ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکي ادارې او فعالان وایي کله چې ماشومان ورک شي نو ځینې یې د اعضاو یا د بدن غړو کاروباریانو د خیر غوښتونکو ډلو او یا هم د ماشومانو قاچاقبرانو لاس ته ورځي. تفصیل رفعت انجم راکوي.
د ایدی فاونډیشن خیبر پختونخوا ویان مجاهد خان مشال لریو ته وویل چې په ورک شوي او بدرک شوي ماشومانو کې 80% ماشومان د پیښور سره تعلق لري.
دا ټول موږ سره باقاعده روز نوم چې موجود د پولیس طرف نه دا پولیس سره رجستر دی راکې شو. موږ تر اوسه پورې کوم دی 116 رپورټونه موصول شوي دي. کې پی کې نه خصوصا د کې زیات تعداد د پیښور دی. تقریبا 80% چې کوم دی دا پیښور دی. دغه میسنګ ماشومان چې دي نو تقریبا د 116 کې چې کوم دی زیات تر چې کوم دی دا موږ ویلې شو چې دا ورسو
ماشومان حکومت لپاره کارکون کې امتیاز احمد نه وپختل نو هغه اویل
سټریټ چلن چورته موږ او چاغي اسې ګرځي سخرسي نو هغه یو خ پچاړ لیبر کې دی هغه ته تعلیم نه ملایويږي او ما هغه واړه تاسو غره چې بیا سبا غیب شي نو هغه بیا مسنجلډن کې راشي ډیر واړه زمونږ سنټر ته بچراله هغه نه بمونږ ته پوسو کړو چې لکه ته دلته څنګه راغله هغه به دا غوي چې ما په کور کې والو خړل نو مور پلار سکول ته لګل سکول کې والو خړل ته مې کور تراله مې ته مې سکول کې استاد والو مې چې ډېر خیر کړ بیا به سبا سکول ته لګل نو هغه ماشوم بچي اخر او به تخته دو یا به کاغذ سکول ته نه تلو به کار لتلو نو الته به استاد یا چا سره به شکار کول اغي به والو نو ما خبر کا خوده ما کاغي رنسم د پاره تاوان د پاره نه دی کړي نه نو بیا هغه اورګنز والا خبره راشي پکې ډېر واړه تاسو چې هغه ګینګ سره ملاوي شي معاف دي خپل معافي ده یا ډېر واړه بیا بار ملکونو ته سمګل کیږي.
امتیاز احمد زیاته کړه چې بي درک شوي ماشومانو کې اکثره ماشومان د غریبي کورنو سره تعلق لري. د ماشومانو د بي درک کېدو په اړه د جرمونو په اړه کارکونکو خبريال جاوید عزیز وایي چې پولیس سره عموما د تاوان لپاره غوا شوي ماشومانو کې سونه ریپورت کیږي او دوی لپاره یو خصوصي سل هم جوړ شوی دی.
پولیس د دې لپاره یو خپل سل دی د پېښور پولیس په ګلبهار کې ستاسو شوی چې په اړه کې چې کوم ماشوم مسنګ دی د هغه د ریپورت شي نو بیا دي مطالعه چې کوم ټول تاڼي دي د دې کوم خپل نت ورک ته هغه ته دغه فوټوز ریلیز کی او بیا ټول چې کوم د پولیس سټېشن سټاف ته نو هغه تصویرونه هغه سرکولیټ کوي او په مختلف طریقو باندې کوشش کوي چې کوم کډنیپ کی یا مسنګ دی هغه واپس راولي. کوم افیشل سټټیسټکس دی د هغه مطابق مسنګ ماجومان خو د سلو نه زیات دي پای کې اکثریت واپس راغلي دي خو شپږ ماجومان په ریسو میاشتو کې کډنیپ شوي دي. هغه د پاره د دې انویسټیګیشن هم روان دي او افټس هم روان دي.
هم د دې مسلې په اړه مو چې د خیبر پښتونخوا د ماشومان د حقوقو د تحفظ ادارې مشر او د سماجي خیر ښېګړې او د ښځو د تحفظ وزارت وزیر سکندر شرپاونه پوښتنه وکړه چې حکومت د ماشومانو د بدرکه کېدو او د تحفظ لپاره څه ګامونه پورته کړي دي او څه قسمه حالې ځلې به کوي. نو هغوی څه داسې وویل
موږ دا کولی شو چې ته داسې کیس راشي او هغه پولیس هغه شانتې انټرسټ نه اخلي لګي نو وی کین انټروین ان اټ او وی ته ډایرکشن ور کولی شو چې وی دوی شوډ ټیک انټرسټ ان دیز کیسز.
د ماشومان حقوقو لپاره کار کوونکي چارواکي وایي چې د ماشومانو د غیبېدو یا د بدرکه کېدو مسله سنگینه ده. حکومت او قانون نافذ کول ادارو ته په دې بابله کوټلې ګامونه پورته کول پکار دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوه. له شاهین منیری څخه د خبرونو لنډی زورو.
پاکستان په قومي اسمبلی کې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د جوړ کړل شوې کمیټې راپور د بحث لپاره وړاندې کړل شو. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون خبر ورکوي چې نن د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز د فاټا اصلاحاتو په اړه راپور قومي اسمبلی ته وړاندې کړی دی. پاکستان په دا هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده در روان کال تر مارچ میاشتې غځولې ده. دا پریکړه نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې په غونډه کې وشوه. د شمالي وزیرستان سوداګرانو او کاروباریانو ټولنو پر حکومت غږ کړی دی چې په سیمه کې د کاروبارونو بیا بادې لپاره د ورسره سلا مشوره وکړي. په پېښور کې د افغان کډوالو ریاست مشر وایي د افغانانو ستنولو له کمپاین سره سم تر اوسه 90,000 کسان هیواد ته ستانه شوي دي. د روزګان ولایتي چارواکو په مرکز ترین کوټ کې لاویو څخه د زیاتو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری نن په جنیوا کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره ویني چې پر داسې یو سیاسي توافق ورسره خبرې وکړي چې د شام شخړه پای ته ورسول شي. دا ډیموکرات ګوند لخوا د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو نوماندې هیلری کلینټن پر خپل ریپبلیکن سیال ډونلډ ټرمپ سخت انتقاد کړی دی چې ولې هغه د روسي ولسمشر ستاینه کړې ده. د جنوبي کوریا موسمیات اداره وایي نن سهار په شمالي کوریا کې زلزلې ته ورته یوه پیښه ښایي ایټمي ازموینه وي. او په شام کې د یاغیانو سرچینو پرون ویلي دي په دغه هیواد کې د وسلوالو پر یو غونډې په بمبارۍ کې له القاعدې څخه د بیلې شوې یوې ډلې لوړپوړی جنګي قوماندان وژل شوی دی.
اسلام آباد ته ځو او ګوروش د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل ګڼو کې پر کومو موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبریالي رابعه اکرم خان د ورځپاڼې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان کې نرخصیان یا مخنثان د لسی سوراسي په ټولنه کې ګډون لپاره جدوجهد کوي او نن هم د مساوي حقونو ترلاسه کولو لپاره خپل جنگ جاری ساتلی دی. ادارې په وینا چې د نرخصیانو یوې ډلې په پېښور هایي کورټ کې یو درخواست دایر کړی دی او د وفاقي حکومت نه یې غوښتنه کړې ده چې قومي سرشمېرنه کې د ښځو سړو د کېټګري په څیر دي د دې جنس کېټګري هم شامل کړی شي. ادارې وایي د سرشمېرنې په فارم کې د نرخصیانو کېټګري شاملولو لپاره د سرشمېرنې ادارې غړي سوخ لپاره خپل کوشونه وکړي خو په دې کې د ځن نه کار واخستې شي د سچې د تحقیقاتو ضرورت دی. ادارې زیاتوي په کال 2009 کې د قومي شناختي کارت په فارمونو کې د نرخصیانو کیټګوري هم شامل کړې شوې وه خو تر اوسه پورې دوی ته شناختي کارت ترلاسه کولو کې مشکلات دي. ادارې په وینا قومي شناختي کارتونو لپاره د پیدایش د اسنادو ضرورت وي خو دا خبره له پامه وغورځول شي چې نرخصیانو ته د خپلو کورنو لخوا د امتیازي سلوک مخه وي او هم دې له وجې اغوی سره د قومي شناختي کارت لپاره ضروري اسناد نه وي. سرشمیرنې په فارم کې د نرخصیانو یو بیله کیټګری جوړول او قومي شناختي کارت ورکول دی په مرکزی بهیر کې شاملولو اړخته لومړی ګامونه دي. نرخصیان هم د پاکستان وګړي دي او د ښځو د سړو په شان د برابر د حقونو حقدار دي. باید چې د حکومت لخوا د دې تحقیر ودرول شي او ټول سرکاري اسنادو کې دي د نرخصیانو د دریم جنس کیټګری شامل کړي شي. جمهوریت پاڼه خپل درې کلی کې په مختلفو دورونو کې د اصلاحاتو په نوم موجود کړي شوی اقداماتو باوجود د پاکستان تعلیمي نظام د کم په امیدونو پوره شوی نه دی. ریوی د ملګرو ملتونو په یو تازه رپورت کې راغلی چې د پاکستان تعلیمي نظام شپږ کاله وروسته دی. ادارې مخکلي کې پاکستان واحد ایټمی ملک دی چې تعلیم کې شاته پاتې دی. د پاکستان 500,000 ماشومان سکولونو ته نسی دا شان 1,40,000 ماشومان 12 ټولګي نه مخکې نسی. اگر چې د دې یو وجه ترهګری او بدامنی هم ده خو طبقاتي نظام تعلیم هم د تعلیم په لار کې یو لوی خنډ دی. ادارې وایي پاکستان کې دا وخت درې تعلیمي نظامونه دي، یو د مدرسو بل د اکسفورد او کیمبرج او دریم سرکاري نظام تعلیم. د تعلیم مقصد چې طبقاتي توپیر ختمول وي نو دې سره دا نور هم سیوا کیږي. ادارې زیاتوي پاکستان کې یو غټه مسله د نصاب هم ده چې د اثري تقاضو مطابق نه دی. نن هم په سکولونو کې 500 کاله مخکې جوړ کړی شوی د نصاب سکړې ورکړی کیږي. حکومت له پکار ده چې د ټول صورتحال جاج واخلي او تعلیمي نظام کې اصلاحات راولي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ایران او سعودي عرب لخوا د یو بل پر وړاندې د بیانونو وروستۍ لړۍ ته کتنه کړې او وایي لومړی بیان ایران ورکړی. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د اسلامي دولت وسلواله ډله نه یوازې د جګړې په میدان کې له ماتې سره مخامخ ده، بلکې د ډلې دننه هم اختلافات موجود دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي، په داسې حال کې چې په راتلونکو څو ورځو کې د حج مراسم شروع کیږي، د سعودي عرب او ایران ترمنځ د یو بل خلاف سختې ویناوې رامنځته شوې دي. سعودي عرب سنی اکثریتي او ایران شیعه اکثریتي هیواد دی او دواړه هیوادونه د منځني ختیځ مهم او مخالف قوتونه دي. ورځپاڼه لیکي چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ دا وروستی لفظي جنگ وروسته له هغې شروع شو چې د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائي د سکال حج نه د ایراني وګړو د منې کولو په سر په سعودي عرب سختې نیوکې وکړې. تیر کال د حج پر مهال د ټیلماټې له وجې څخه باندې 2000 حاجیان مړه شوي وو، خو سعودي عرب دغه شمېره کمه ښایي. ورځپاڼه لیکي چې د خامنائي له وینا یوه ورځ پس د سعودي عرب لوی مولا او ستر مفتي عبدالعزیز الشیخ دغه نیوکه رد کړې او دې ته یې د سنیانو خلاف د شیعهګانو د نفرت نوم ورکړ. ورځپاڼه په اخر کې لیکي، په داسې حال کې چې ایران او سعودي عرب د منځني ختیځ په شخړو کې د یو بل خلاف ولاړ دي، د عراق، شام، لیبیا او یمن په جګړو کې مخالف نظرونه لري او په یادو هیوادونو کې لاله وړاندې د فرقو په بنیاد تشدد دوام لري، په کار دي چې ایران او سعودي عرب خپل منځي مخالفت ته فرقیزه بڼه ورنکړي، ځکه چې دې سره به په منځني ختیځ کې فرقیز تاوتریخوالی لا نور سوا کیږي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي، اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش یوه مجله خپره کړې چې په سر کې زیاتره خپله پروپیګانډا کړې، خو شنون کې وایي له دې داسې ښکاري چې داعش د مسلسل هوایي بریدونو او د ترکی، کوردي او عراقي ځواکونو د پرمختګ له وجې د سختو مشکلاتو سره مخ دی. ورځپاڼه زیاتوي، په داسې حال کې چې داعش په دې وروستیو کې په پوځي توګه د لویو زیانونو سره مخ شوی، تیره هفته په ډاګه شوي اسناد ښایي چې داعش مالی بد انتظامی د وسلوالو د اختیاراتو او له بیلابیلو قانونو نه د وسلوالو د برتی کولو په سر خپل منځي اختلافات هم لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د اسلام کریموف تر مړینې وروسته اټکل کېږي چې د ازبکستان ولسمشرۍ انتخابات روان کال په دسمبر کې وسی. تیر مازدیګر د هغه هیواد وزیر اعظم شوکت میرزیایف د هیواد لنډمهاله مشر وټاکل سو. شنونکي وایي داسې ښکاري چې تر درو میاشتو وروسته به نوموړی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی سي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ عصمت ساروان وړاندې کوي.
د ازبکستان د پارلمان غړیو د دغه هیواد د ولسمشر اسلام کریموف لمړینې شپږ ورځې وروسته تایید کړ چې د دغه هیواد صدر اعظم شوکت میر زیایف د هیواد سرپرست مشر ټاکل شوی دی. د ازبکستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر د مړینې په صورت کې د هیواد د مشرانو جرګې رئیس د درو میاشتو لپاره د هغه ځای نیولی شي. خو د ازبکستان د حکومت له خبرپاڼې سره سم د دغه هیواد د پارلمان د دواړو جرګو په پرونۍ غونډه کې صدر اعظم میر زیایف ته د هیواد د سرپرست دولت مشر په توګه رای ورکړی شوې. د ازبکستان د مشرانو جرګې رئیس نعمت الله یولداشوف په پرونی غونډه کې د پارلمان له استازو وغوښتل چې شوکت میر زیایف ته رای ورکړي چې د هیواد د چارو مشي په غاړه واخلي. د یولداشوف په وینا د ازبکستان صدر اعظم د هیواد د مشرتابه لپاره زیاته کاري تجربه لري. د ازبکستان د پارلمان تقریبا ټولو غړیو په یوه خوله د مشرانو جرګې د رئیس د خبرې ملاتړ وکړ. ویویل میرزیایف ثبات، آرامښت، امنیت، د قانون د تطبیق او همدارس په ټولو مهمو چارو کې ازبکستان په موقتی دوره کې اداره کولی شي. اته 50 کلن میرزیایف له 14 کلونو راهیسې د ازبکستان صدر اعظم دی. د پارلمان په پرونی غونډه کې پریکړه وشوه چې د ازبکستان د انتخاباتو مرکزی کمیټه دی له قانون سره سم انتخابات ترسره کړي. د ازبکستان د انتخاباتو دقیقه نیټه لا اعلان شوې نه ده، خو تمه کېږي چې د سږ کال په دسمبر میاشت کې وشي. اټکل کېږي چې میر زیایف په انتخابات وګټي. ځینې خپلواکي ټولنې او ارګانونه وایي چې د ازبکستان د انتخاباتو د نیټې اعلان او د سرپرست مشر ټاکنه په دغه هیواد کې د دیموکراسۍ او د قانون د حاکمیت له اساساتو سره په ټکر کې دي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
مشال ریډیو ته غوښتل د خوست مشرانو فعالانو او سیاستوالانو پر ولز ژغ کړی دی چې د سولې لپاره دی کار وکړي او خپسوي خلک او ډلې دی سولې ته حاضر کړي. دوی تیر ورځ د شهید اونۍ لمانځن غونډې په وینا کې ویل په تیرو څلور لسیزو کې ډېر وینه توی سو د دوی په وینا نور باید چې د دې مخه ونیول سي. نجیب الله خیل نور حال راکوي.
د پنځمې په ورځ د خوست یو شمېر قومي مخورو دینی عالمانو او مدني فعالانو د شهید اونۍ د لمانځنې په ناسته کې له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې تر دې وروسته د ټول په ګډه د سرتاسري سولې د تامین، ملي یووالي او د هیواد پرمختګ لپاره کار وکړي. دوی زیاته کړه افغانانو په وروستیو څلورو لسیزو کې یوازې د خپل هیواد د ازادۍ لپاره نه بلکې د نورې نړۍ د ولسونو د ژغورنې لپاره هم قربانۍ ورکړې دي. د خوست یو تن قومي مشر حاجي عبدالقیم خان مشهد راډیو ته وویل
دم دادا چې د تومره شهیدون چې وشل امدا کافی دي. دې نه اضافه مونږ ته د اتحاد ضرورت ته چې اتحاد وکړو یو ول وکړو. مونږ متحدان د رئیس جمهور نه ولی تر اخرین فرد پورې په یو غاک باندې په یو आवाज باندې وای چې مونږ صلح غواړو او د صلح لپاره مونږ آماده یو. دا نه چې یو نفر صلح غواړي او بل د شخصي اغراض په خاطر د صلح متول غواړي.
یو بل تن قومي مشر حافظ راجان ګربزم وای چې تر دې وروسته باید په ګډه د ټولو افغانانو د پخلاتوب لپاره کار وشي.
پرتلین کې کا کی مرنه چې موږ د خفادي به ځای دي یا د مشکلات سره مخامخ دي چې په هر کنده کینار کې وي چروي بوسي چې افغانان په وټولي کې په وځي په وځي سترخان په وځي کې نه د بدبختی نه رامنځته لري.
مدني فعال سید کریم خان خاکسر وای د افغانانو ژوند باید د جګړې او رانه یو لګوخه وژغورل شي.
باید د دوله افغانون نره په دا جنگونو کې او په دې شینو لاس واخلي سولې د فرکار وکي او دغه ورځم باستو نره ورځ باید راکمران شي چې موږ ملي شخصیتونه یخه قومي مشران د شهیدون کیږي. باید په دې وطن کې سولې راشي، امن راشي او د دولت نه او د دولت سره مخالفین نه مبدا غوښتنه دو د سولې پروسس را پخلاشي.
د خوست د والی وایان مبارز محمد زدران په خوست کې د شهید اونۍ د لمانځنې د نورو مخو ترڅنګ ویل چې افغان حکومت به د هغو خلکو مخونی سي چې په بیلابیلو نمونو افغانان سره ویشي او د پردیو د ارمانونو د تحقق لپاره کار کوي.
له دې وروسته موږ ژمن او متحد یو چې د افغانستان د آبادۍ لپاره، د انکشاف لپاره او په خاصه توګه د افغانستان د ټولو پرګنو کښونو د دیوالي لپاره به کار کوو او هیڅ ته به د اجازه ورنکړو چې د زینو بیلابیلو نمونو تر عنوان لاندې د خپل شخصي اهدافو په خاطر زموږ خلک په بیلابیلو نمونو باندې وشي او دلته د پردیو اهدافو لپاره د تحقق یو زمینه مساعد.
د شهید اونۍ په لمانځغونډه کې خوست والی حکم خان حبیبي وویل چې افغانان د نورو هیوادونو په پرتله د جګړو ډیر قربانیان او ټپیان لري او د ټولنې دا قشر تر هر چا زیات پاملرنې ته ضرورت لري.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم د واخره رسیدلې د مشال ریډیو د اونیزي خبرونې جمهوریت چې پامیر ساحلي وړاندې کوي.
په هیواد کې سیاسي اختلافات څه اثرات لري؟ د افغانستان ملي یووالي حکومت مشرانو ترمنځ اختلافات پر جمهوریت څه اغیز لري؟ همداراز نامنې جمهوری عمل څنګه اغیزمنوي؟ په داسې صورتحال کې حکومتي مشرانو ته څه کول پکار وي؟ سیاسي مشران څنګه د ولس اعتماد او باور ترلاسه کولی شي؟ په هیواد کې فکری انتشار څه اثرات لرلی شي؟ آیا یوازې سیاسي مشران ملامت وي او که نه ولس هم د هیواد په ځینو ستونزو کې پړ بلل کېدای شي؟ آیا منتخب شوي حکومتونه د خلکو مسئلې ژر هوارولی شي که نه په جمهوریت کې کارونه اوږدې مودې ته اړتیا لري؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د چارو له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو په ورستیو کې د افغانستان ملي یووالي حکومت دواړو مشرانو ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د اختلافاتو خبرونه او رپورټونه خپاره شول. په اگست کې اجرائیه رئیس عبدالله په کابل کې د ځوانانو یو غونډې ته په وینا کې پر ولسمشر اشرف غنی تور پورې کړ چې په میاشتو کې هم ورسره یو ځل نه ویني.
محترم رئیس جمهور افغانستان،
د افغانستان شاغره ولسمشر، ته دومره وخت نه لري چې له خپل اجرائیه رئیس سره په دریو میاشتو کې لږ تر لږه دوه ساعته یا یو ساعت یوازې یو په یو وګوري. نو سو شاغلی وخت پوڅ تیریش، هغه څوک چې د بحث حوصله نه لري، هغه د ریاست لیاقت هم نه لري.
د اختلافاتو تر برسیره کېدو څو ونې ورسته د ولسمشر دفتر خبر ورکړ چې دواړو مشرانو د خبرو له لارې ستونزې هوارې کړې دي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت مشرانو ترمنځ سیاسي اختلافات هغه مهال ژور شول چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو او ملي امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي او په وروستیو کې په پلازمېنې کابل کې هم وسلوال بریدونه شوي دي. د ملګرو ملتونو له وینا سره سم د 2018 زیږیز کال پر مهال د افغانستان له 24 څخه په 29 ولایتونو کې امنیتي حالت خراب پاتې شوی دی. دا مهال هم د پکتیا، ننګرهار، هلمند، روزګان، بغلان، کندوز او فاریاب په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو ضد عملیات روان دي. څه موده مخکې په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند جنرال چارلز کلیولند خبریالانو ته ویلي ول چې افغان ملي امنیتي ځواکونه د 2015 زیږیز کال پر تله پیاوړي شوي دي او دا چې وسلوال په دې نه دي بریالي شوي چې تر اوږدې مودې یوه سیمه ونیسي او د ستراتیژیک مرکز په توګه ورڅخه کار واخلي. دی وایي موږ په پام سره ګورو چې څنګه افغان ځواکونو خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی، څنګه یې خپلې وړتیاوې او مهارتونه سره یو ځای کړي دي او په ټولیزه توګه موږ اوس هم دا باور لرو چې د تیر پرتله سږ کال د افغانانو کارکردګي بهتره ده. دوی د عملیاتو له پلان سره سم پرمخ ځي او په مجموع کې لا هم پر سم لار روان دي. پر دې داوو سربیره د نامنو خطو او عملیاتو له کبله د پکتیا له جاني خېلو، د ننګرهار د شینوارو له ولسوالیو، د هلمند، روزګان، بغلان او کندوز له یو شمېر کلیو او ولسوالیو څخه خلک بې کوره شوي دي. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې د افغانستان سیاسي او امنیتي حالاتو ته په کتو دا څېړو چې دا ډول حالات پر حکومت او جمهوریت د ولس باور څنګه اغېزمنوي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه حسیب شینوار وایي د معاصرو دولتونو یا ریاستونو لومړنۍ دنده دا ده چې امنیت ټینګ کړي. نو ولس هغه مهال بې باور کېږي چې حکومت د دې دندې په ترسره کولو کې پاتې راشي.
ولسواکي یا دیموکراسي د خلکو یوازینی ستره غوښتنه د نظام څخه ده چې هغه خلکو ته د ژوند ښه زمینه مسایله کړی شي، د ژوند ارامه زمینه مسایله کړی شي. ظاهر ده د ژوند تر ټولو مهمه غوښتنه امنیت دی. هغه سوله ده، امنیت دی او د امنیت په امن فضا کې ژوند کول دي. د حکومت تر ټولو ستر مسؤلیت همدا دی چې خلکو ته امنیت برابر کړي، د خلکو ته داسې زمینه مسایل کړي چې هغوی وکړی شي چې په ارامه فضا کې خپل ژوند په مخ وړي. که چېرته ناامني ډېره وي او همدارنګه د حکومت داخلي اختلافات به ډېر لوړه کچه وي، یقینا چې خلک په ولسواکۍ باندې بې باوره کېږي.
په کابل کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور وایي په سیاست کې اختلافات وي خو افغان مشرانو ته پکار دي چې دا اختلافات یې خوا ته کړي او پر امنیت توجه ورکړي، ځکه چې د ده په وینا افغانستان له بهره له نا اعلان کړل شوې جګړې سره مخامخ دی.
افغانستان په یو نا اعلان شوې جګړه کې د عمل په ولایت کې جنگ دی. د جنگ په زمانه کې دا د سیاسي مشرانو او د حکومت وظیفه ده چې په مشخصو اهدافو لپاره خپل اختلافات لري وڅاکي. باوجود دې چې په سیاست کې تاسو زر معلومه د اختلافات وي خو کامیابه خلک هغه دي چې څنګه دا حلوي بې له دې څخه چې زیان یې رواني یا خلکو ته ورسېږي. نو موږ که څه هم په جګړه کې د پیشي او مزک لوبه روانه ده، ولسوالي طالبانو ونیول، بېرته حکومت ځینې ونیول، پر ولایت حمله وسوه، بېرته حکومت، ولې لویه ستونزه مو دغه د سیاسي مشرانو اختلافات دي چې هغه هم پر کار او ښه حکومتداري او د امنیت د تعمین پر طرز نه، بلکې پر چوکۍ د قدرت پر ویش، د امتیازاتو پر ویش دی چې دا بیا جګړې ته د عسکرو مورال ته د ولس ملاتړ او حمایت ته زیان رسوي.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل د یونس فکور د نا اعلان کړل شوې جګړې نظر په تایید سره وایي چې په افغانستان کې دوه ډول جګړې روانې دي. یو یې تود جنگ دی او بل د ده په وینا د دښمن تبلیغاتي جګړه ده چې موخه یې پر وسني نظام د ولس باور اغېزمنول دي.
خلک د افغانستان دښمنان چې کوم دي هغه غټ هدف دا ده چې د افغانستان خلک نا امیده کی، بې باور یې کی او په فکری انتشار اخته کی، او لامدی عمله کوم جنگ سي په میدان کې روان ده، په سعودي جګړه روانه ده، تر هغه زیاته دغه سي سول جنگ یا دغه رقم ته ده د خلکو د تبلیغاتي جنگ ډیر تیز ده. نو په دغه حساب باندې چې اوس خلک ګوري په خپل امنیتي ارګانونو باندې، په حکومت باندې اعتبار وکړي او باور وکړي، ځکه همدغه حکومت د کخه ده که مشکلات لري که ستونزې لري، نو خو همدغه خلک دي او د هغه کارکوونکي هم دي، ولس خلک دي، عسکر هم دي، ولس خلک دي. نو که خلک ښه
خسی او ذهنیتونه خسی نو امدغه خلکم او چارواکی او امدغه حکومت هم خکیدل سی او که خلک نو امید سی او هغه دښمنانو تبلیغات او ښکار سی نو تبن تدی خبر دسی دلته به د حکومت کړلم پروګرامونه هر څه بهتر مشکلات او ستونزې سره مخ.
یونس فکور زیاتوی یو بل ستونزه د افغانستان په خپل انتخاباتي نظام او د سیاستوالانو او ولس په پوهاوی کې ده. د دې خبره هم په انتخاباتي عمل کې ستونزې پیدا کیږي او بل د کمپین پر وخت سیاستوالان لولس سره ځنې داسې ژمنې کوي چې ژر یې نشي پوره کولای. همدا لامل دی چې ولس بیا پر نظام بې باور کیږي.
د قانون اساسي پر اساس دیموکراتیک انتخابات اول خو د ستونزو سره مخ کیږي. دا هر بار عوام د چارواکو هم د کاندیدانو د پلویانو او هم خپل د کمیسیون د لارې چې د غلیک شته کیږي. دغه انتخابات تقلب پشتی کیجی هم دا خلقو ملاتار ایمایه دا حکومت تکسرتی کرکی چهار چه زوره ور و او کمیسیل که پیسی ور کری او حکومتیان و آگه کامیاب کیجی دای یو دلی خوار تخه خپل سیاسی قشر دا تولینی اگه چپ حکومت که دی دا واضح تشویق ولی نتی دا ساتی قانون پر اساس چی حکومت یا چارواکی کلی چی انتخاب سی طبیعی دا خپل قانونی داور دا پرکول کری خپل حکومت که دوام کری. مشکل دایی چی دی پر انتخابات کی غد غد واضح کی او بیا عمل کول ایر کی نو اگه دی اگه صوب چی سیاسی مخالفین دی اوغوم خلاف قانون اساسی د خلکو رویه او غوښتنې داسې لوري چې دا حکومت باید د منځ څخه ولاړ شي. دا حکومت کامیاب نه شو.
حسیب شینواره د یونس فکور خبره لږه مخکې وړي او وایي چې کله کله ولس هم پر ځنو خبرو او نظرونو باور نه لري یا ورته خپل متعهد نه وي. دی د مثال په ورکولو زیاتوي چې کله د ملي یووالي حکومت ځنې اصلاحات د ځنو اشخاصو په تاوان ول خو ټول ولس ته یې ګټه رسوله نو د هغې مخالفت وشو. د ده په اند د دې مخالفت نه دی په کار.
هر څه په یو ورځ کې نشي کېدی، په یو کال کې نشي کېدی. ځینې شیان داسې دي چې هغه لسیزو پیړیو ته اړتیا لري چې خلک هغې ته ورسېږي. دا د افغانستان د خلکو پوهاوي پورې اړینه خبره ده چې ولې دوی دومره زر او عجله کې غواړي چې حکومت ته هر څه وویشي. دلته یو ستونزه دا ده هغه په حقیقت سره وغږېږي. هغه څه چې خلک غواړي په هغې خپله باور هم نه لري. مثلا په دغه تېرو څو میاشتو کې حکومت ځینې ریفورمز راواسته، ځینې داسې اصلاحات راواسته چې د مملکت په سطحه کې ورته وګوري هغه ډېر مثبت اصلاحات وو. خو دا چې هغه اشخاص پرې متضرر کېده هغوی دا وننګاوه او دا یې د یو منفي اصلاحاتو په نوم یاد کړ. دلته موږ هغه څه چې وایو په هغې باور هم نه لري. نو د خلکو غوښتنه د حکومت نه نیوی شپې ده. خلک داسې فکر کوي چې موږ سهار را پاسو هر څه باید جوړ وي. داسې امکان نه لري، ځکه په حکومتوالۍ کې په دولتدارۍ کې خلک مهم او اساسي فکتور دی. تر څو چې خلک خپله ځان کې تغیر رانه ولي او په خپله هغه څه چې د دوی په واک کې دي هغې کې اصلاحات رانه ولي، یوازې د حکومت په اصلاحاتو باندې نشي کېدی. موږ باید د حکومت مثبت اصلاحاتو ته سر کېږدي. سره دې چې هغه زموږ کېدی شي شخصا د شخص په تاوان وي، په ټوله کې د مملکت په ګټه وي، دا باید ومنل شي.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل زیاتوي په دې کې هم شک نشته چې که حکومت خپلې ژمنې پر وخت نشي پوره کولای نو بیا دا د خلکو حق دی چې ګیله وکړي، ځکه چې د ده په اند حکومت د ولس خپل خلک دي او له ولس سره جوړ وي.
یو وجه خو دا ده چې واقعاً ولس فشار لاندې ده. ولس فشار ده، همدا اوس جنګ ده. هغه موږ پښتو کې متل لرو، جنګ کې آسونه نه چاغېږي. نو جنګ کې طبعا د حکومت د دولت ټوله توجه، بودیجه، پیسې، انرژي ټول په جنګ مصرفېږي. ولسم د جنگ له وجې نه ډېره زیاته قرباني ورکوي، کاروبار له لاسه ورکوي، اقتصاد له منځه ځي، تجارت له منځه ځي. نو د دغه ټولو په نتیجه کې خلک څنګه کېږي؟ خلک وږي کېږي، خلک بېکاره کېږي، بېروزګاره کېږي. نو خلک چې د حکومت نه شکایت کوي، نو دغه شکایت یو معنا دا هم ده چې یعنې د حکومت یو قائل دي، یو حیثیت قائل دي چې شکایت ترې کېږي. نو هر چا نه خو سره شکایت هم نه کوي، نو حکومت ته تمه لري، توقع ته لري، امید ته لري، نو ځکه شکایت کوي حکومت نه. نو په دغه حساب باندې د دې خلکو توقعات او غوښتنې
زیات دي او مشکلات هم زیات دي. او بل اخوا چلته حکومت ته سره وګوري نو د حکومت پروګرامونه سي دي هغه ځینې پروګرامونه ډېر دوامدار نتیجه ورکوي، لکه تعلیم برخه کې، د شبخانو جوړولو برخه کې، سړک جوړولو برخه کې، دا کارونه سي دي، دا ډېر اوږده کار نه وي. نو په دغه حساب باندې خلک بیړه لري او حکومت دې خوانه دلته چې د لاس تنګي د جنګ له وجې نه، له نورو مشکلاتو له وجې نه، نو په دغه وخت کې د ولس او د حکومت ترمنځ دغه رقم خفګان رامنځته کیږي.
اوریدونکو، د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو واورېدل چې کله د هیواد سیاسي او حکومتي مشرانو ترمنځ اختلافات وي نو دا پر جمهوریت د ولس باور زیانمنوي. تاسو واورېدل چې شونونکي په دې اندي چې د امنیت ټینګښت د هر حکومت ذمہواري وي، خو دوی وایي ولس باید د افغانستان ناامنۍ له کبله پر جمهوري عمل بې باور نشي، ځکه چې د افغانستان جګړه له مودې راهیسې روانه ده او د امنیت ټینګښت وخت اخلي. د پوهانو په اند د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو د ملي یووالي حکومت مشران باید اختلافات یوې خواته کړي او د ستونزو هواري ته توجه ورکړي. راتلونکو اونۍ به دا بحث نور وغځو او د دې پوښتنې ځواب موندلو هڅه به وکړو چې که ولس پر جمهوریت بې باوره وي، نو آیا له دې څخه د ښه او مشروع حکومتي نظام بدیل یا متبادل لري او کنه. نو راتلونکو اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وتر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
وچت وکړم دې دنو نا وپ ماما ینا یار کابل تک دیلا وچت وکړم دې دنو نا وپ ماما ینا یار کابل تک دیلا وپ ماما ینا یار کابل تک دیلا وپ ماما ینا یار کابل تک دے لاڑے وپ ماما ینا یار کابل تک دے لاڑے دائرہ دادا خپل وطن آباد بنا وپ ماما ینا یار کابل تک دے لاڑے اچھ دی وکڑم دی دننا وپ ماما ینا یار کابل تک دے لاڑے وپ ماما ینا یار کابل تک دے لاڑے ود هر چا خپل وطن یادېږي وپ ماما ینا یار کابل تک دے لاڑے ود هر چا خپل وطن یادېږي وپ ماما ینا یار کابل تک دے لاڑے و زما یادېږي د نیرار شین کی باغونا وپ ماما ینا یار کابل تک دے لاڑے وچ دې وکړم دې تنو نا وپ ماما ینا یار کابل تک دے لاڑے وپ ماما ینا یار کابل تک دے وپ ماما ینا یار کابل تا کڈے لاڑے وجل یار دی گڈن دا وپ ماما ینا یار کابل تا کڈے لاڑے ود زلزلے پشان دی رپی اندا منا وپ ماما ینا یار کابل تا کڈے لاڑے اوچت وکرم دی تنونا وپ ماما ینا یار کابل تا کڈے لاڑے وپ ماما ینا.